خواسته که از این فرصت طلایی استفاده کنند، در غیر او سرکوب خواهد شدن. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خرغل است.
بله زرغونه جان، تاسو سلیم مشه قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان جمهوریت رئیس د طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند د روانې جګړې په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د ترهګرو او افراطیانو د ګواښ له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروري دی. او د زورونې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو کاري ډلې په اوکراین کې خپل سفر په نیمه کې پرېښود. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیه کې د امنیت د برخې د مشرانو په وم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. محمد انیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز گروزنی کې جوړ شوی و وویل د ترهګرو او افراطیانو د تهدید له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کانفرنس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت د شورا سلاکار نیکولا پیتروشوف دی، د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې برخه اخیستله. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب آزادۍ رادیو ته وویل د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروري دی. دا د افغانستان د خلکو او حکومت غوښتنه ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروري ده. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبې په ورځ د امریکا بي پیلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وواشه او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. دوه دوهم ځل دی چې امریکا د پاکستان د خاورې دننه مشخص هدف په نښه کوي. تر دې مخکې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات کړي وو چې هغه هم اسلام آباد د امریکا عمله د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد ګڼلې وه. امریکا په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د بي پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. او تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغانان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر مانپریت وهرا وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژبه او ادبیات ولولي. هند هر کال زر تنه افغانانو ته د زده کړو بروسین ورکوي او دا بهیر به تر 2006 کال پورې دوام وکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښود چې دغه هیواد یو شمېر سیمو ته له تګ سره مخالفت وشو. د هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د اوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادیو مخه نیولې ده او هغوی شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو دې ډلې پرون وویل چې د دوی د هڅو داسې مخه نیول شوې ده چې نور نشي کولای خپل کار سم مخته یوسي. د دې پلاوی مشر مالکم ایوانز وویل دوی ډیر اداوی ته لاس کړی دي چې خلک نیول کیږي او داسې ځایونو ته وړل کیږي چې هلته شکنجه کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو دی پلاوی غوښتل چې د هغو وړاندیزونو څیړنه وکړي چې دوی په 2011 کال کې اوکراین ته د سفر پر مهال کړی وه. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسانې د نوي بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څارنوالۍ ویان ایریک فان ډیر سپیټ وویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره یې خلک راغونډول. ایریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نښتې موندلې دي. نخی موندل دی. دا کسان دوی میشتی وروسته تر دینی ول شوی دی چه دری زن و جون کو پا بلجیم که دو درش کسان و واشل. دا مارج دا دویشته منیتی دا بریدونو پا تلاو هم دو تنمش کو کسان نیول شوی دی دا دی بریدونو مسئولیت دایش منلی دی. او د امریکا د ولسمشر د ادارې مسولانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوي بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اټومي تړون سره په ټکر کې وي. د امریکا د خزانه وزارت سرپرست مرسیال آدم زوبین چې د تروریزم او مالی استخباراتو د برخې مسولیت لري، د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بانکونو د برخې کمیټې ته وویل هغه پریکړه چې ایران ورسره ځپل کیږي او له هغو ژمنو سره سمې نه وي چې موافقه پرې شوې ده لوی مشکل را زوبین زیاته کړ چې پرته له څه شکه چې د امریکا ملاتړي په نړۍ کې ګوري چې موږ یو شمېر کړي ژمنې لا نه دي پوره کړي. د امریکا د مشرانو او استازو جرګې غړي پرون ایران د نویو بندیزونو د لګیدو پر یوې مسودې کار کوي. دوی ایران تورنوي چې د تروریزم ملاتړ کوي، بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د لرې واټن توغندیو له ازموینې سره له نړیوالو ژمنو سرغړونې کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لا ملتیامو مننه کوم.
له اجمل تورمنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ به هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. ولنه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس علي طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان د سولې د هڅو لپاره فشارونه زیات کړي.
موږ هیله هم دا ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوړل شي.
په افغانستان کې هم د اوږدې جګړې یو ډګر هلمند پاتې شوی دی. هلمند پراخې پولې هم د جګړو له دوام سره مرسته کړې.
د دې اوږدې لارې ولس په ولس ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي موږ ته ګاونډي او خپل خاوره، خپل کور، خپل کلي او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
د هلمند د روان وضعیت په اړه تفصیلي راپور لرو. د غرض دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
تر کومه ځایه چې ما د ډولکي بابا په اړه باندې اورېدلي له خلکو نه، سپینګیرو نه او د دې د مجاورانو نه، هغوی وایي چې دلته دوه ولیان وو.
ژوندګونو کې هم په جلال آباد کې د ډولکی بابا زیارت ته کتنه شوې ده. البته وبخی د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لمړینې وروسته اوس د سولې لپاره زمینه نسبتا ډیره برابره شوې ده. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې له دې زمینې استفاده وکړي که نه وبه ځپل شي. بل ورته داسې ښکاري چې د طالبانو د نوي مشر ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. احمد شبر پرې راپور لري.
د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخواني مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوي به داسې انتظار کیږي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې حبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. دا اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې حبت الله اخونزاده په یوه ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د حبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته حبت الله د منلو نه دی.
حبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبانو کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت محبوبیت لري، نو په هېڅ صورت باندې دا د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دی.
شایي د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یوه وخت آسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امرد چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د طالبانو د مشر له وژل کېدو او د نوي مشر له غوره کېدو سره د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی او د طالبانو نوی مشر باید له دغه فرصته ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ورته غوښتنې پرون دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا او له هغې مخکې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم کړي او ویلي دي چې طالبان باید جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د تروریستانو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. له ښاغلي حمدالله محب سره ملالی بشیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې تاسو چې په امریکا کې له یو شمېر سناتورانو سره کتلي او هلې ځلې کوئ چې افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا لپاره د امریکا مرستې راجلب کړي، آیا غواړي چې له 2012 کال وروسته هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې شي؟ ښاغلي محبې په ځواب کې وویل
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډېر دوستان لري، څنګه تاسو چې خبر یاستئ. له دوی سره زموږ دوامدارې کتنې او د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده، نو په دې اړه باندې موږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو. خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلای شم چې زموږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلي شي. دا چې تر کمه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي، د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي. ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړ نه دي، نو دا مو دنده نه سختوي؟
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رمخته کیږي هغه سختوي. خو دا ویلای شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده. دا جګړه لوی سره تحمیلي ده، څنګه تاسو په جریان کې یاستئ او باندې خبرې په ټولو اړخونو تحمیلي ده، یوازې پر مونږ باندې نه. او زمونږ هیله هم دا ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوسي.
د امریکا ولسمشرۍ ته په احتمالي کاندیدانو کې داسې کوم نفر شته چې تاسو وایست که هغه راس نو پالیسیانې به د افغانستان لپاره شي وي؟
تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدارو همکاریو ستراتیژیکی موافقت نامې پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي. دا روابط خو موقت نه دي، بل دا چې دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو او اتباعو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي. نو تر ډېر حد پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې هم محدود نه دي، بل دا چې په امریکا کې د دواړو خواو دواړو غټ حزبونه چې جمهوري خواهان دي او ورسره ډیموکراتان دي، په دواړو چارو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته او د نو مونږ وسته لپاره دته ډیر وخت نه لرو.
افغان حکومت وایي چې طالبان سولې ته غاړه نږدې پایلې به لکه د ملا منصور داسې وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حمله ته دوام ورکړي؟
زه خو د امریکا په نمائندګۍ خبرې نشم کوي، خو دا واضح خبره ده چې د سولې او د امنیت دراتګ لپاره به مونږ افغانستان او امریکا دواړه خپل حالې ځلې کوي.
په دې وروستیو کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړې او له اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي. آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنگټن کې په سیاسي کړیو کې روان دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت دراتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروري دی، او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروري ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډیری کتونکي وایي هلته ولسمشر او اجرایي رئیس په حکومت کې یو خپل نه دي. له همدې کبله د ترهګرو بریدونو مخنیوی سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم شوی. نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي؟
اول خو باید وایم چې د تحلیل درې واړه برخې، دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې، یا امنیت خراب دی، او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي، زما پر نظر غیر منصفانه دي. وجه دا ده چې د مثال په توګه د فساد د مبارزې په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول، تاسو خبر یاست د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسته راوړنې ډېرې مهمې او عمده دي. تر 300 میلیون ډالر زیات په دغه وخت کې د ځایانه ساتل شوی دي. د قراردادونو را دی خو ایوازې د قضا په سکتور کې د 400 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی. او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی. دا د زما پر نظر باندې د فساد پر ضد مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی. دویم د امنیت په اړه ستاسو د قضاوت باید وایم چې د نوې ننګونې پر وړاندې کې د مونږ ورسره مخ وو. اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پرې خودله. دویم دا چې د جګړې نوې جبهه آغاز لکه داعش را پیدا شوې. دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې له مطلق رکود سره مواجه وي. په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي، او د سک کال په سرلنی عملیات یې لمات سره مخامخ دي. همدا اوس د امغګۍ په اړه چې تاسو وویل د دولت په امغګۍ په اړه، دا بوایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نه وي، او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډیر باثباته هیوادونو کې هم ډیر ستونزو سره مخ کیږي. خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخ لاسته راوړنې لري چې دا خپل د امغګۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب و چې له ازادي راډیو سره د افغانستان د روان وضعیت او دغه راز ده چې امریکا د امنیت ټینګېدو لپاره څه کولی شي په دې اړه خپل نظر څرګندوو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په هلمند کې ولی د جګړې اور نسړیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دازل په خپلو تفصیلي راپورونو کې د دې ولایت اوږدې او پرانستې پولې چې څومره د امنیت خرابوالي سره مرسته کړې ده دا مسله څېړلې ده.
هلمند د افغانستان د نولو سرحدي ولایتونو څخه یو دی چې د پاکستان سره پراخه پرانستې پولې لري، اما د ایران سره د تاګ راتګ څو خو ډېرې مهمې لارې لري. کلونه کېږي چې حکومت، قومي مشران او عام خلک د پاکستان سره د هلمند د ګډې پولې پر سر د وسلوالو د تلو راتلو خبرې کوي. کله چې افغان حکومت د هلمند په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کوي نو ویل کېږي د وسلوالو مشران او یو شمېر کسان د دې پرانستو پلو په استفاده د پاکستان د بلوچستان ایالت اړوند سیمو ته ځي او ځانونه پناه کوي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي دا په هیڅ ډول منطقي نه ده چې حکومت پولې پرانستې پرېښوي او په کلیو کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي.
تاسو معلومه ده چې دا جګړه د پاکستان د خوا رهبري کېږي او پاکستان په دې جګړه کې ډېر زیات اساسي رول لري. نو چې دومره آزاد پوله موجوده وي او ممکن نه ده چې په دغو عملیاتو دی دوی وضعیت قابو کی او وضعیت ډیر ستونزمند دی او تر څو پورې چې دغه پوله په صحیح ډول باندې ونه تړل سي او هلته داسې څه ترسره نه شي چې هلته په خپل سر باندې څوک دا ویشتلو او راویشتلو مخه ونه نیول سي، زه فکر نه کوم چې دلته دی په هلمند کې وضعیت سم سي او په افغانستان کې وضعیت سم سي.
سره له دې چې د هلمند د نامنوی د دوام یو لامل د ګاونډیو ودونو سره د دې ولایت پر پراخه او پرانستو پلو د ډول ډول وسلوالو تګ راتګ بلل کېږي، خو د دې لارې څخه د وسلوالو طالبانو اکمالات، د نشي توکو د قاچاقبرو آزاد کاروبار او د پاکستان روغتونونو ته د طالبانو د ټپیانو انتقال هغه مسایل دي چې دلته جګړې او د افغان ځواکونو په ضد جنګېدل اسانه کړي دي. د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو د پولو د ساتلو په خاطر په هلمند کې د سرحدي پولیسو تشکیل چې پخوا د 1604 سرحدي زون په چوکاټ کې وو اوس د لیوا تر کچې لوړ شوی دی. خو ویل کېږي د دې لیوا ډېر سرتیري په اوسنیو ورځو کې په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاته په نږدو امنیتي کمربندونو کې مصروفه دي. د نادلي اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست رولا الهام وایي د مرکز لشکرګاه څخه د سرحدي پولو لیروالی په سرحدي سیمو کې د سرتیرو لپاره د تاسیساتو نشتوالی او د سرحدي پولیسو په تشکیل کې د هلیکوپټرونو موجودیت د پاکستان او ایران پر پوله د پوله ساتونکو پولیسو ماموریت ګران کړی دی.
مشکل اصلی د اونجا ایسته که اراضی سبز نیست، اراضی تپه و دشت و
دیوایی په غذایی که اصلی مشکل داری چه د سرحدی سیمو اراضی غرون و آوار دشتی لری، آبادی وجود نلری، حال تا دست شاک و بنسته امنیتی زواکونو تا تایسات ندی جور سیوی او حال تا دیدی شیانو بغیر اسیدال اسانو هم ندی. دیوایی سرتیری نیست که ولی د ډیر وخت د پاره پر سرحدي سیمو پاتې سي. بل غټه ستونزه دا ده چې د مرکز څخه د اړتیا په وخت کې د مرستې رسول اسانه نه دي او سرحدي پولیس د هوا د لارې د توکو او تجهیزاتو د انتقال امکانات نه لري. د مځکې د لارې سرحدي سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي رسول شاید د امنیت له نظره مشکل وي. همدا لامل دی چې ځواکونه چې ځي د لنډ وخت د پاره عملیات کوي او بیرته راګرځي او سرحدونه داسې پرانیست پاتې
کیږي.
زما سوال دا دی که چیرې د هلمند د غرنیو سیمو او پراخه هوارو دښتو ساتنه د افغان ځواکونو له توانه وتلې ده، نو په دې شو ولسوالۍ کې د پاکستان سره د دې ولایت 1200 کیلومتره پوله چې هر ډول تګ راتګ او فعالیت پرې اسانه ترسره کېږي ګران کار دی؟ که د څه باندې 3500 کیلومتره مربع مساحت درلودونکي ولایت چې د افغانستان د نږدې 5 مرکزي ولایتونو د مساحت په تناسب لوی دی، یوازې د 1200 کیلومتره پرانستې پولې په ترلاسه کېدو امنیت کېدای سي اسانه کار نه دی؟ د هلمند پخوانی امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنګ وایي نه، د ازادي راډیو ته وویل یوازې د پولیسو لخوا د دې پولو ساتل اسانه نه دي، باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو سرحدي مشران او ځواکونه پر دې لار د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
آغا کرخه چې کرغیډنه کرخه موږ ورته وایو، د هغې په سر کاملا امنیت نشته او موږ نسو کولی دا ډېره اوږده لاره امنیت کړو. موږ په تنهایي ډول د دې لوږې لارې ولیس په ولیس ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي، موږ ته په داخل او خارج کې جنګ ده، موږ ته ګاونډي او خپل خاوره خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
هلمند د پاکستان سره پر پرانستې پوله 12 لوی لارې لري چې د هلمند د مستوفیت د معلوماتو له مخې که ګمرک سي هم به حکومت ته یو عالم عواید په لاس ورځي او هم به د پولو اوسنۍ بې کنټرول وضعیت کنټرول شوی وي. د هلمند یو قومي مشر د خانشین اوسیدونکی حاجی راز محمد وایي که حکومت په یو شمېر مهمو او سرحدي سیمو کې هغه کسانو ته واک ورکړي چې قومي او قبایلي نفوذ لري، امکان لري پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ډب کړي.
د دې شو ولسوالي د خانشین ولسوالي تاسو د دغو دوو څخه فقط بلوچي کمانډان بلوچي ولسوال کا ځکه چې سیمه داغو سیمه ده، بلوچ کمانډان که بلوچ ولسوال که تاسو وګورئ که داسې و چې په سلو کې 50% پارک فکر نگه ده پا دیچه مسئولیم داد ما شخری اغراض دیچه لرم منگر چه نده منه ده
قومی مشران وی دوی تا پا دی برخ کرور نور کول کیجم او افغان ځواکونه چې تر بل هر وخت ډیر او په یوه اوږده جګړه کې شکیل دي څنګه کولای سي د پاکستان او ایران سره د هلمند پرانستې او ګډې پولې وساتي د حل لار څه ده د هلمند سرحدینو او قبایلو رئیس نوید نظري وایي که چېرې حکومت هغه بلوڅ مشران د سرحدي ولسوالیو په چارو کې شکیل کړي چې په سیمه کې نفوذ لري امکان لري پولې وڅارل سي او پر دې لارو د وسلوالو د آزاد تګ راتګ مخه ونیول سي
په افغانستان کې د مرکزي ادارې سیستم دی یعنی زه کولای سم په بل ولایت کې ماموریت وکم او بل کولای سم په ولایت کې ماموریت وکم یعنی مهمه نه ده چې زه باید خپل ولایت کې یم خو که چیرې داسې د ښه خبره ده که په ولسوالۍ کې که نظامی چارواکي او که غیر نظامی چې سره دی ولسوالۍ په هغه کې د خلک مقرر سي پر کار سي په تیر نظامی ډیر اغیزمن تمامېدای سي او همدارنګه د سیمو قومي مشران ته مرکزی دولت څنګه ډیر توجه وکړي چې په دې برخه کې بیا دوی ښه رول ادا کولای سي او د سیمې خلک ځکه اغیزمن تمامېدل چې د سیمې د خلکو جغرافیا او د خلکو د عادات او د مشکلات څخه دوی خبر دي دوی ښه مؤثر تمامېدای سي اغیزمن
پروان مریض کال کې د همدې پرانستو پولو څخه ځینې وسلوال چې د چارواکو په خبره د پاکستان د پوځ رینجر او خاص ځواکونو هم ورسره ملګري ول هلمند ته ننوتل د خانشین پر سرحدي ولسوالۍ برید وکړ او دوه ځلې دا ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستله قومي مشر او د موساکله اوسېدونکی معلم عبدالبصیر وایي د جهاد په کلونو کې د هلمند د وخت د مسؤلینو په غوښتنه ټوله پوله قومي مشرانو ته وسپارل شول او هغوی په کلک امنیت وساتئ د قومي مشر ازادي راډیو ټول د تاریخ په اوږدو کې دغه کار نتیجه ورکړې ده او هیڅکله د هلمند سره د پاکستان او ایران پوله په توپ او ټانګونو نه ده خوندي سوې
په دغه سرحداتو کې خلاید الحاج محمد نشیم اخوندزاده وبخښه هغه یو وخت پاکستان او ایران دواړو دولتو خواهش وکړي چې دا زموږ څخه تشه دا دغه وګرځو غلو بېکاره خلک نو په هغه وخت چې دا د 50,000 مجاهدینو مرکز په هغه سرحداتو کې موږ عملیات کول هغه لارې او سرحدونه مو ساتل هم د غلو څخه هم د بدکاره خلکو څخه قومي مشران موږ خپل رول د 300 کلن تاریخ څخه موږ خپل رول اجرا کړی دی موږ ډېر خوشحاله یو د خپل دولت خدمت ته موږ هم سرحدات ساتو
هلمند یوازې د پاکستان او ایران سره د ګډې پولې له امله نه دی نام نسوی بلکې د هیواد په شمال کې بادغیس او غور په جنوب کې د کندهار په مرکزي سیمو کې بامیان او دایکنډي او په لویدیځ کې د فراه ولایت سره ګډه پولې لري چې د هر ولایت د ګډې پولې څخه په بېلابېلو ډولونو متضرر سوی دی او د دې ګډو پولو له لارې د وسلوالو فعالیتونه د یوه زنځیر په ډول سره تړل سوي دي او د هلمند په نامنیو کې ونډه اخیستې ده دا ځل مو واورېدل چې د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو او د هیواد دننه د نورو ولایتونو ګډو پولو د دې ولایت په ناامنیو کې څومره رول ترسره کړی دی بل ځل به د امنیت پر ټینګښت د ښې حکومتدارۍ پر اغېز د نظر د خاوندانو مسؤلونو او قومي مشرانو سره خبرې وکړو محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند
د هلمند روان وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبریال تفصیلي راپورو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان د دې هیواد کانګرس خبرداری ورکړی که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ بیزې ورنکړي نو د دوی ژوند به له خطر سره مخامخ شي خو یو شمېر مخالفان وایي دغه پروګرام سلګونه میلیون ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به هم افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دی بې برخې شي سلطان محمد سرورې نور تفصیل وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسي څېړي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداری ورکړی که چیرې هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړي د ویزې ورکولو پروګرام تصویب نه کړي نو د دغو ولسي کسانو ژوند به خطر سره مخامخ سي د دغه پروګرام ملاتړي چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري پلوی سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او که چیرې دوی امریکا ته ولاړ نشي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیره اونۍ سناتور جان مکین ته استولی د دغو افغانانو د ژوند په هکله خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بل دا چې کچېرې دغه زرګونه رسیدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره کار کړی له افغانستانه ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت زیاتوي چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلي دي کچېرې امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځاني لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو دوو کلونو کې دغه پروګرام ته 2000 ویزې بیلې کړې دي. د باراک اوباما حکومت د دغه پروګرام لپاره په راتلونکي بودیجوي کال کې 3000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه د دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوې او د زرګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې یو چارواکی بیتسي فشر وایي د دغه پروګرام لګښت کېدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو. خو له دې مخکې بیا هم اجمل تورمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کنفرانس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغان محصلان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. د امریکا د ولسمشر د ادارې مسؤلانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوي بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اتمي تړون سره په ټکر کې وي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان یې د نوي بریدونو په تور نیولې دي. او د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښو چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونو په تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو. خو له دې مخکې
خبر یاست. په امریکا کې یو شمېر ساینس پوهانو د مغزو له امپلینټونو څخه په استفادې د حافظې د بیرته راګرځېدو په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دارپا په نوم د امریکا د پرمختللو دفاعي تحقیقاتو د ادارې ساینس پوهان چې د پینټاګون تر مستقیمې څارنې لاندې کار کوي، د مغزي امپلینټونو پر جوړولو لګیا دي چې شایي په دې وسیله په نړۍ کې میلیونونه انسانان چې حافظه یې له لاسه ورکړې ده بیرته د حافظو خاوندان کړي. د دارپا د ادارې مشر ډاکټر جاستن وی دوی د مغزي ناروغیو د دې ستونزې د حل کولو لور ته په مخ روان دي. هڅه کوي چې په لومړنیو ګامونو لکه د یو شمېر کلمو او د ساده خاطرو په یادولو له ناروغانو سره مرسته وکړي چې په دې شیوي له لاسه ورکړې حافظه بیرته ترلاسه کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې بد مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قیل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګان د مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه وو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادي سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زای صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي، کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې وپوهېږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسي ورته دلیل وایي چې د پاسر دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري. یعنی اده نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په مورد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګان نه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په ګیران کې کی. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په ګیران کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د هغه ټولې خبرې واوري، د دلایل واوري، د هغه یعنی د ته دا زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې جوړیږي چې دای سکوت کوي، اسناد وړاندې کی د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مساعده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده اسنن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت منځ سره نشي کوم ولې نه شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخټنی بنده دا وولي. د سکوت د استفادې نه حقوق یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیه بیان وکي ا سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کی تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اخو سکوت باید درناوی وشي کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونلري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای په ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د نیوینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته سنوالی تحقیق په دې باندې بیا دلایل راټولوي کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لدی قاضی و سر شخصی اینات لدی دای که یا در وکیل مدافع چه ده استخدام کرده ده وکیل مدافع ده پا خلاف عمدن ده پا ضرر عمل کهی دای که واشی چه حق دیده ریچ در رد دیده پا خاطر کل چه قضایی جلسات دایده گی پا اول مرحلی که رئیس جلسی قضایی توران کس نوایی چه تپا ده ترکیب ده آیت قضایی یا ده سنوال بند قنات لری کنی لری که اونه لری ده قضایی آیت تبدیلی گی دوسیه بل قضایی آیت ورکولکی گی دی پا خاطر چه ده سر شخصی برخورد و نیشی باید ده قانون پا چوکار که ده سر عمل وشی نو ده مسائلی چه پا قانون که راغی دی او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشتا سکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په ډاکټر واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي سوي دي
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي وسنه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست د نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونو چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو دا ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډی اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تندیدو سره او څلور میاشتې هم درېګونکې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زه یې لمن یم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان افیزو قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی ارګانو کې داس یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې زه محبوب شاه محبوب مو د نننۍ ژوند په شیبو کې د خبرونې په وړاندې کولو سره هرکلی کوم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به مو زیارتونه حتمی لیدلی وي او هم به مو د ولیانو او یا د دغو زیارتونو د څښتنانو په اړه اوریدلی وي ښایي تاسې هم له دغو زیارتونو د بیلابیلو عقیدو له مخې لیدنه کړې وي نن د افغانستان ختیځ ته ځو هلته په لرغوني جلال کوټ کې چې اوس یې جلال آباد بولي د ډولکی بابا زیارت موجود دی خیل د غنوم سره تاسو لډیر په خوا آشنا یاست خو نور معلومات مو پاړه نه درکودل موږ پر نن نه خبرونه کې تاسو د دغه زیارت له حال او احوال خبرو راځي فرشتي مرسل ته وکشي
درنو اوردونکو کله چې د جلال آباد ښار زړه چې په اوس وخت کې د مخابراتو په څلورلارې او پخوا په ملنګ جان واټ مشهور ختیځ لور ته ځو له شاوخوا یو کیلومتر مزل وروسته کین لور ته د ډولکی بابا پر یو کوچني زیارت مسترګلګي د دغه کوچني زیارت د مخې دیوال پر سر د وسپنې جنګلې ولاړې دي زیارت ډیر کوچنی دی یو لوی قبر چې په ټوټو پوښل شوی او د وسپنې جنګلې ترې تاو دي په منځ او تونور قبرونه په شاوخوا کې موجود دي د دروازې سره په خوا کې دی وبو یو څه هم موجوده ده د لوی قبر په منځ کې مالګه هم د خردې لپاره پرته ده د مقبره ختیځ لور ته یو ډیر پخوانی ونه هم موجوده ده چې ګڼېش نه سره او بیلابیل ټوټې ورپورې نښتي خو د زیارت په بیلابیلو برخو کې جنډې هم تر سترګو کیږي کته موس د زیارت ډیر کوچنی شوی او څوک ورته نه راځي مګر په خوا د ډیر لوی وو خوست د زیارت دیننه یو برخه د دغه زیارت د منجاوران کور دی او بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پروت دی لیکوال او ژورنالیست شیرشام درد وایي چې ډولکی بابا سلګونه کاله پخوا په جلال آباد کې ژوند کاوه او د روایاتو له مخې نوموړی د خدای ولی و
تر کومه ځایه چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه سپینګیرو نه او د دې مجاورانو نه هغوی وایي چې دلته دوه ولیان یو عبدالرحمن نومیده او بل میالی بابا او دا عبدالرحمن د ولایت دی او همدا غیدا او چې د کله کله په وجد راته نو د کله شپې ډولکی غغو په وجد راته پاندې اساس پاندې د تخلق ډولکی بابا ویلې د پاړه باندې فولکلوریک روایت د سدي چې کوم وخت کې کوم غریب سړی او شاغه د حج ډیر ارزو لرله او وخت چې هاش تلر شي بیا نو میالی بابا ورته مشوره ورکړی و چې کله ډولکی بابا په وج دراغه او ډولې غغو دی وخت ته دې لسونه ونیسه لاسونیسه هغه تعالی هغه ما هغه سکړه او کله چې هغه حج مراسم خلاص کړی او بیرته راغله او ډولکی بابا وای چې د وج نه وتله او لیدلو چې دا سړی لاس نه نیولی دی ورته ویلي چې دا چا درته ویلي دي هغه ویل چې میالی بابا نو بیا هغه خیرې کړې وې میالی بابا ته چې زه ځای د لیونیانو تشمه شم
د ښاغلي هم درد په خبره چې د ډولکي بابا اړوندې بېلابېلې فولکلوریکې کیسې نورې هم شته خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا وه چې د ډولکي بابا زیارت ته به هره چهارشنبې لسګونه ښځې د زیارت کولو په موخه راتلې
د دې زیارت بازار دومره ګرم و چې هر ورځ د چهارشنبې په ورځ خو په خاص ډول سلګونه ښځې دلته راتللې او د ښځو نه چې ما پوښتنې کړې دي هغوی سره ما ځینو ښځو سره ما مرکې کړي نو هغوی وایي چې موږ چې کله دلته راشو ډولکي بابا نه خپل مراد وغواړو قلب اچوو که دا قلب خلاص شي نو مانا دا چې زمونږ بخت خلاص شو او که دا قلب خلاص نه شي مانا دا چې زمونږ بخت قلب ته بیا ورته راځو بیا ورته راځو یو عقیده داسې موجوده ده بل عقیده ده په زمونږ په ټولنه کې داسې موجوده ده چې څوک چې واده وکړي هغه شاو دلته راولي او شاو بیا د دې زیارت ته راځي او په زیارت کې بیا غوښتنه کوي چې د خدای پاک ته واسطه کوي چې ما ته بیا واده نه وروسته زوی راکړه همدغسې خرافاتي عقیدې موجودې وې اوس هم شته دي په دې وروستیو کې کله چې داعش پیدا شو بیا دا زیارت په بمونو والوزول شو له هغې نه وروسته دا زیارت بیرته د مجاور په الوزلو باندې جوړ کړی شو اما اوس دروازه بنده ده خلک ډېر ډیریږي زیارت ته نه راځي هغه بیروبار اوس نشته پکې همدغسې روایت موجود دی
دغه د قلف خبره چې ښځې دته قلف اچوي داسې څوک لیدل شوی چې دا قلف ورته خلاص شوی دی د هغوی بخت خلاص
زه همدا اوس تاسو ته یو مثال وایم زموږ کلي ته برق تیر شوی دی هغه صندوق کې داسې قلفونه دي چې کښې کې خپله خلاصېږي دا چینایي قلفونه دي په خپله کله کله داسې ځان د ځان د روحي تسکین دپاره ځینې خلک دغسې کوي چې هغه قلف کش کې تصادفاً خلاص شي دوی عقیده پخه شي چې ولا قلف خلاص شو دا هېڅ امکان نه لري هغه چې اصیل قلف یې ته راشه زه یې درته قلف کړم تکه بیا نری بیا دا خلاص کړه خو دا هسې د دې روحي تسکین یو وسیله ده دې خلکو ته
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید وایي چې د ډولکي بابا زیارت ته د یو شمېر ښځو راتګ د یو غلط فرهنګ په توګه دود شوی دی
او دلته د یو ناسم دود وایم یا غیر اصیل کلتور وایم یا د خرافاتي عقایدو لمخې وایم خلک به راتلل ښځې به ډېرې راتللې د چهارشنبې په ورځ باندې مدلته د یوې میلې په شکل باندې د ښار ځوانانې نجونې مېرمنې به راتللې اکثر و چې هغوی اولادونه به نه و دلته به په دې نیت راتلل چې ډولکي بابا ګواکي او رسیده زیارت دی او دلته سوال قبلېږي او ځنې به بیا داسې وی چې دلته بیا د اور لګیت نه کوم بلشي نه بیا زنګو جوړه کړې وه هغه بیا د دې زیارت تر څنګ په غاز کې په دې ونه کې ځوړنده کړه وه دا به و زنګه والا او بیا نظر ومنه چې که د بابا له برکته خدای دی ته زوی ورکي یا اولاد ورکي چې اولاد بیا نه و نو دوی به نظر ومني او بیا به هغه نظر راوړي دلته به پوخ کړي یا بیا په کور کې پوخ کړي دلته به په ښځو باندې وویشي داسې نظرونه به په کور کې پخېدل دلته به ښځې راتللې بیا بیا هغه خواړه که د دوی مراد به خدای اصل کړی و او که به نه و نو دا سلسله روانه وه ډېر داسې کېدل چې د ښار ځنو خلکو به خپلې ناوې په لومړۍ ورځ باندې ناوې شاو دواړه به راغلل دلته به وګرځېدل زیارت به یې وکړو
نوموړی وایي چې پخوا د ډولکي بابا د منجاورانو هم ښه مزدوري روانه وه ځکه اکثر زیارت کوونکو به یاد منجاورانو ته پیسې ورکولې
نو طبعا هغه فولکلوریکو عقایدو ته که موږ وګورو نو همدغه بخښونه زموږ استاد صاحب همدغه بحث دی چې اکثره خلک په ناسمو عقایدو باندې په داسې څه باندې اخته دي چې هغوی د دین یوه برخه ګڼي په ډېرو ولسوالیو کې په اطرافو کې حتی زموږ په خیوه کې هم د پاچاګل بابا او سید ګل بابا په نامه باندې زیارتونه وو اوس هم شته دی چې خلک به تلل هلته به نظرونه یې ښودل
ښاغلی امید زیاتوي چې د ډولکي بابا په اړه ځینې فولکلوریک روایت داسې دي چې نوموړی او میالی بابا هم سره ولیان دي. خو ځینې روایت داسې هم دي چې میالی صاحب د ډولکی بابا شاګرد و. د جلال آباد ښار اوسیدونکی مقدس احمدزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپلو مشرانو او ګاونډیانو سره ډېره دغه زیارت ته تللې ده.
کله چې وړه وم هغه وخت به د خپلو کورنۍ ځینو غړو سره او له کلي کې له نورو ښځو سره راتلمه. دلته به ځینې نورو مېرمنې هم له نورو ساحو راتلې، ډېری به یې له ولسوالیو راتلې. هغوی په دې عقیده وي چې ډولکی بابا ته ځو او زمونږ ځینې خویندې به وي چې هغوی زمونږ بختونه تړل شوي دي یا زمونږ بختونه بند دي، نو هغوی به دلته په دې نیت راتلې. دغه ډولکی بابا کې کومې خاصې جنډې چې وي هغې ته به یې غوټې ورکولې په دې نیت چې زما یو ارمان دی په زړه کې، دا غوټه مې دې جنډې ته ورکړه او زما دا ارمان به پوره شي. د دې قبر شاوخوا به راټولېدلې ځینې خواږه یو څه شی به یې پخول چې یا به حلوا وه یا سوجي وه، په شریکه په ګډه به راتلې دلته. یو ساعت به وي، نیم ساعت چې منجوران نو به بیا له دوی نه هغه یو نفر نه هغه ټاکلې کومې پیسې چې وي دا به ترې اخیستلې. دوی به بیا یو ساعت یا یو نیم ساعت لپاره دلته وي.
آغلی احمدزی وایي چې د ډولکی بابا په زیارت کې له چاودنې وروسته اوس دغه زیارت تړل شوی او د دوی خپلوان اوس د امنیتي ستونزو له امله زیارت ته نه راځي. اوریدونکو، موږ دغه زیارت ته ورغلو. د زیارت مخې ته یو دوکان شته. داسې ویل کېده چې دا دوکان د ډولکی بابا د منجور دی. هڅه مو وکړه چې له نوموړي سره وغږیږو، خو هغه د خبرو له کولو ډډه وکړه. عبدالمتین چې څو وارې د ډولکی بابا زیارت ته ورغلی او په دې اړه یې پلټنې هم کړې، د ډولکی بابا زیارت او منجورانو په اړه وایي.
د ډولکی بابا په باره کې دومره څه لیکل شوي چې ډولکی بابا یعنی خپل واده نه وکړي، خو په رشتہ دارانو کې یو طبقه رشتہ داران دي، یا به دي خور دغه طرفه څه دغه کیږي یا به کوم بل اړخ نه، خو هغه دا یادونه کوي چې موږ د دوی په رشتہ کې موږ د دوی لمسیان یو اولاد یو.
او په یو بل دا خبره پکې ډیره جالبه و چې یعنی دلته چې کوم منجورانو په هغه وخت یعنی دا خلک بچي سیل والا بچي راتل دلته چکرو تنو پیسې ورکړلې، چا 500 چا 300 چا 1000 چا به نظر منلې او ګډو لګي بابا کې، او دغه منج ورانو ته ډیر پیسې جمع کړل دي. دوی چاره بم پیروانه، مگر حالات بدلون سره منجوران بیچارهګان وسندسي ناشته.
دی وای چې په خبر ډولکی بابا ته خجرت لې او له مخبري ګرځا پیراتوي دي او له ډولکی بابا څخه به د خپل ارمانونو د پوره کېدل غوښتنه کوله. ډولکی بابا ته ورتاک دی او بات فرهنګ په توګه له کلونو را پدی خو راوت شوی وو. خدا چاره کوم اسلامي اساس نه لري. بیا هم لیکوال او ژورنالیست شیرشاه هم درد
منګه شیان ګورو چې هغه خرافات دي، او موږ یو ډول دینی بڼه ورکړې ده. یا مثال د خبرې د پیغمبر علیه السلام نه په اسلام کې لوړ شخصیت بل څوک نه و. موږ هیڅکله د پیغمبر علیه السلام په اړه باندې دغسې بیلګې نه لرو، نو د هغې داسې یو څوک چې صحیح ده خدای پرسته به وي، عابدین به وي، دوی به زهد و تقوا به ولري، مګر دا خو یو معجزه ده چې یو څوک داسې یو کار وکړي. یو خبره. دویمه خبر دا ده چې پخوا نه دلته د انګریزانو په وخت کې هم ځینې شیان قبرونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی باندې یو نوم ایښودل شوی دی، مګر وروسته چې هغه قبرونه کیندل شوي دي په هغې کې یا بوتان پټ شوي یا زیورات وي یا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي، مګر یو نوم یې پیښی ده لکه چلدزی بابا یا داسې یو نوم پیښی ده. نو زموږ په ولس کې د ولس د پوهې او د شعور کچه لږه ټیټه ده، اوس هم ده. خلک زر په دغسې فلکلور کې مسایلو باندې غولیږي او باور کوي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د بدو او ناوړه فرهنګونو او دودونو د ختمېدا په هیله موږ نن نه خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زندگی میں
دل تان چې آسمان کې سور نری زندگی دے دل مان چې کتاب کې سور نری زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نوی